द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم پاکستان کی دسہر اتنی میں افغانستان کے واشنگٹن ڈی سی کی دا جولائی اولسم نیٹے دشپی اولسمی بجے شوی دی دا وائس آف امریکہ ڈیوا راجو سہارن پرونوں کی درتا زائد خطہ کے ذلبیا ہر کلے وائم اول تصپام را کر اس وقت مہم خبروں سٹک تھا د پاکستان قبائلی سیمې سویلي وزیرستان کې وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ یو نښته کې نه وسلوالو او څلور عسکر وژل شوي دي.
د پوځ ویاند اداره ISPR لخوا جاری شوی او بیان تر مخه دغه پیښه د جنوبی وزیرستان د سب ډیویژن پیرغل غر ته نږدې او شمالي وزیرستان سره بیخي په څیرمه په ایوستي مبشره مېرسته شوی.
د یونان لخوا د یوروزون نه د قرضو اغستو لپاره منظور شوی اصلاحاتي قرارداد په اړه به نن د یورپي یونین مشران بیړنۍ غونډه کوي چې یونان ته قرضه ورکړي او کنه. چارواکي وایي جوړجاړې ګران ښکاري.
Program that when implemented step by step there will be a sort of a framework with a carrot and stick to make sure whether reluctantly or not that we would achieve the results being asked by these proposals.
د ایران په لنجمن اټومي پروګرام روانې خبرې د ناڅرګند اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوي. دا په داسې حال چې یو ځل بیا د مذاکراتو اخیری نیټه روان ګل ورځ باندې ختمیږي. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان نه راغلي راپورونه وایي بېګا شپې ځینې وسلوالو د فوز په چیک پوستو بریدونه کړي چې فوز وایي وسلوال یې په شا تمبولي او ځوابي کاروایي کې نه وسلوال وجلي. دغه کاروایي د فوز د عوامي رابطو څانګې ISPR ویلي چې دغه کاروایي کې د فوز څلور عسکر هم وجل شوي او پنځه جوبل دي. د دغه خبرونو په آزاده توګه تصدیق نشي کېدی چې دغه سیمو ته د خبریالانو رسایي ممکن نه ده. اتوار په ورځ د یوروزون خزانه وزیران یونان پاکلی او زلبیا خبرې اترې پیل کوي. په داسې حال چې د نوړاندې اتو ساعتو پورې خبرې اترې ناکامه شوې دي. سرچینې وایي خالي په ورځ غونډه کې خزانه وزیرانو یونان ته اضافه بجټ ورکولو لپاره نوي اصلاحاتو شرطونو باندې بحث کړي. دغه خبرې اترې به ځایي وخت په مطابق سهار 9 بجې شروع کیږي. دغه وزیران چې اوله نه د یونان لخوا قرضې کې پاتې راتلو چرن سره مخ دي او غواړي چې ایتنز ورته اضافه باور ورکړي چې د نوي لوزنامې به پالنه کوي. خالی پورس د ایران پاک له روانو خبرو اترو کې امریکا او ایران دواړو هڅه کړي چې کومه موافقه مخه تراشي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویانا کې د یورپ یونین خارجه پالیسۍ مشر فریډریکا مغریری ترڅنګ د یورپ نورو خارجه وزیرانو سره هم لیدلي. خو دغه خبرو اترو وروسته کومه بیانیه یا تفصیلات نه دي څرګند شوي. د فرانس خارجه وزیر لورانت فابیس یو بیانیه جاری کړي. رائټرز نومي خبري اداره وایي دغه بیانیه کې د فرانس خارجه وزیر ویلي دا وخت هر څه په میز پراته دي او باید اوس فیصله وشي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره یمن کې د انساني خواخوږۍ په اساس د شوي ډزبندې 2 ساعته وروسته اطلاعات ترلاسه شوي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف سرخار سنا او طاوس کې بمباري کړي. جنگي الوتکو د سنا ختیځه سیمه او دریم لوی ښار طاوس کې فوزي تنصیبات په نښه کړي. د ملګرو ملتونو په هڅو سره دواړو خواوو په ډزبندۍ اتفاق کړی و چې عمل پرې د جمعې په نیمه شپه پیل کېدو او د روژې تر اخره پورې به دوامداره پاتې کېدو. د ډزبندۍ مقصد یمن کې د خانه جنگی له امله اغیزمندو شو لکونو کسانو پورې د امداد سامان رسول وو. تیر کال یمن کې شیا او سیاغیانو په سرخار سنا قبضه کړی و چې له دې وروسته هغوی نور پرمختګ هم پیل کړی وو او امنیتي ځواکونو او نورو قبایلو سره انښتی شوي دي. د مصر سرخار قاهره کې د خالی په ورځ د اټلی کونسل خانې نه بهر یو ریموټ کنټرول بمی 14 کې لږ تر لږه یو تن وجل شوی. د چارواکو وینا ده بم په یو ګاډي کې ایښودل شوی و او د ریموټ کنټرول د لارې 14 شوی. د وجل شوی تن پیژنګلو په اړه په سمدستي توګه پخلی نه دی شوی. د مصر د روغتیا وزارت تر مخه بمی 14 کې 4 کسان جوبل شوی هم دي. د عیني شاهدینو او چارواکو تر مخه د اطالوي کونسل خانې ودانۍ ته د بامی 14 له امله سخت ځان رسېدلی. د 14 پړه چاپغاړه نه ده اغستې. خالی په ورځ د چاټ سرخار جامینا کې د غنی غونی یو بازار کې د ځانمرګي برید لامل لږ تر لږه 4 لسټنان وجل شوی او 4 نور جوبل دي. دا پیښه په داسې حال مخې ته راغلی چې 300 ساعت وړاندې بوکو حرام نومي تندره وډلې شمال شرقي نایجیریا کې لږ تر لږه 10 تنان وجلي. چاټ کې ترسره شوي حملې ذمواري کومې ډلې لا په غاړه نه ده اغستې خو مامورین تور لګوي چې ملک کې زیاتېدونکي تشدد په شا د نایجیریا بوکو حرام ډله لاس لري. او سربیا د هغه پیښې پر ضد احتجاج کړی کوم کې خالی په ورځ د سربرنیچا قتلیام شلمې کلیزې په مناسبت یو دستوره کې د سربیا په وزیر اعظم حمله شوی وه. سربیا د بوزنی هرزګوینه نه په رسمي توګه د معافی غوښتلو مطالبه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا ډیوا راجو د ګران اوردن کو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې شړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلي سیمې سولي وزیرستان پلو چرته چې د فوز عوامي رابطو څانګې آی اس پی آر لخوا ویل شوي دي چې تیره شپه ناوخته د وسلوالو د فوز په ځنې چیک پوسټو باندې حمله کړې وه چې په ځوابي کاروایي کې فوز وایي چې نه وسلوالي وجلې دي، خو دغه کاروایي کې سلور د پاکستان فوز عسکر هم وجلې شوي دي. تفصیلات اورو د ډیوا راجو خبریال عدنان بیٹنی په دې راپور کې.
پاکستانی چارواکی وای افغان پولیس سره په چیرمه پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان شي وسله والو او پوځي سرتیرو ترمنځ یو نشته سوي چې په نتیجه کې نه وسله وال او څلور پوځي سرتیری وژل سوي دي. د پوځ ویاند اداره آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان تر مخه دغه پیښه د جنوبی وزیرستان له د سب ډیویژن پیرغل غرته نږدې او شمالي وزیرستان سره بيخي په چیرمه په ایوستي مخشره منځته سوي. په شلاو شمیره وسله وال چې په نو او جدید وسلو سمبال وو په یاد سیمه کې پوځي په یو چیک پوسټ درنې او سپکې وسلې سره بریدونه پیل کړو. زیاته کړې وسله وال د غبرت پوځي سرتیرو په شاتم بولې، خو د غنښتې په نتیجه کې نه وسله وال او څلور پوځي سرتیری وژل سوی دی. د غنشتک شي 15 پوځي سرتیرو د ټپی کېدو راپورټونه هم تر لاسه شوی چې په دې سیمه کې نږدې یو پوځي روغتون ته انتقال کړي. دی رادیو د غریپورت تر جوړولو پورې کومې وسله والې ډلې دغه پیښې زمواري په غاړه نه ده اخستې، خو په وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې تر سره شوی یو شمېر تشدد پیښې زمواري د پاکستانی طالبانو غورځنګ مسعود طالبانو خان سعید عرف سجنا ډلوین اعظم طارق په غاړه اخیستې دي. یړ دی چې په تیر شوي دغه ایوا میاشت کښې په پیرغل سیمه کښې دغه درېیمه پیښه ده چې پوځي سرتیرو او وسله والو تر منځه ترسره کېږي، چې په نتیجه کښې د یو شمېر وسله والو په شمول په زیاته شمېره د پوځي سرتیرو د وژل کېدو راپورټونه هم ترلاسه شوي دي. جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چېرته کښې چې وسله والو په ضد په کال 2009 کښې پوځي عملیات ترسره شوي او دغه عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو حکومتي واک په ځای کولو دعوا هم کړې. د عملیاتو له امله نږدې 2500 کورنۍ ستانه شوي چې دا وخت د خپلو کورونو څخه لرې خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کښې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. د عملیاتو وروسته د اف ډي ام ای شمېرو تر مخه نږدې 16000 خاندان یې خپلو کورونو ته بیرته واپس کړي او د راتلونکي اګست میاشتې څخه دغه بې کوره سوي خلکو بیا بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو مرحله یو ورې بیا پیلوي. پیرغل د جنوبی وزیرستان هغه سیمه ده چې ورسره یوه بله قبایلي سیمه شمالي وزیرستان شوال سره نږدې څیرمه لري، چېرته کښې د وسله والو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات دوام لري. پوځي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی او د شمالي وزیرستان په ضد تره سیمه کښې حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمه کښې وسله والو په ضد مخ په وړاندې روان دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خپرونو ته غوږی. ګران اوریدونکو، نن به د یورپی یونین چې کوم مشران دي هغوی به د یونان په هکله کومې فیصلې لپاره بیړنۍ غونډه کوي او د یونان د نور پیسې ورکولو په هکله به کومې موافقې ته رسي. دې نه وړاندې یونان د جون په 13 نیټه د نړیوالو قرضې ورکوونکو لومړی قسط ورکولو کې پاتې راغلی وو او وروستو یورپی یونین نه دوی غوښتنه کوله چې دغه پیسې دوی ته ورکړي چې د قرضې قسط ادا کی خود یورپ لخوا د زنی اصلاحات غوښتنه کیده د یونان نه کوم په حق لا چې ریفرندم وشو او ریفرندم کې د یونان 80% زیاتو خلکو د یورپ شرطونه رد کړل او اوس یو ځل بیا د یونان وزیر اعظم وړاندیز کړی دی د نورو پیسو غوښتنو لپاره چې پکې ځینې د یورپ اصلاحات هم منلې شوي دي. په دې باندې به نن فیصله مخې ته راځي د یورپي مشرانو لخوا. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې بختور شانه.
د یورو زون د هیوادونو د خزانې وزیران به نن د یونان د اقتصادي کړکیچ په اړه غونډه کوي چې ورته نورې قرضې ورکړي او کنه. د غونډې نه وړاندې د خالی په ورځ د اروپایي ټولنې چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د یونان سره به لوزنامې ته ورسي، ولې دا خبرې به ډېرې ګرانې هم وي. د هالینډ د خزانې وزیر جرون چې د یورو زون صدارت هم کوي وایي منګلا اوس هم نتیجې ته نه رسیدلی. د یونان په منظور شوي قرارداد باندې نیوکې هم کیږي او په اقتصادي اصلاحاتو هم دوی مطمئن نه دي، او تر ټولو لویه مسله خو بې باوري ده. جرمني چې یونان ته تر ټولو زیاتې قرضې ورکوونکی هیواد دی، د دغه هیواد د خزانې وزیر اولف ګینګ هم په یونان سختي زیاته کړې ده. نوموړی وایي موږ نور په وعدو یقین نه شو کولی، او د دې خبرې مو کلک نیت کړی دی چې په هغو اندازو به چرې هم نه تیروزو. د جرمني د خزانې وزیر اولف ګینګ د یونان د کشالې ټوله ذمواري د سخت دریزه سیریزا پارټۍ په وزیر اعظم الکسس سیپراس اچوي او وایي د کال اخیره ډیره ښه وه، ولې په اخري سو ورځو او اخري سو ساعتو کې ټول امیدونه په خاورو کې خاورې شو. هر څه که د یوروزون مشر او د جرمني د خزانې وزیر او یو شمېر نور چارواکي د یونان سره په لوزنامه کېدو کې ډیر خوشبینه نه دي، خو یورپین کمیشن، یورپی مرکزی بینک او نړیوال مالیاتی فنډ یا IMF په یوروزون هیوادونو غږ کړی د یونان په نوي اصلاحاتي قرارداد کې د خبرو اترو لپاره زیشته چې دغه هیواد ته پی قرضې ورکړی شي. د IMF مینیجنګ ډایرکټر کریستین لوګارد د یوروزون د غونډې نه وړاندې د یونان سره د جوړجاړي اشارې ورکړي دي. زما خیال دی موږ دلته دې لپاره راغلي وو چې د یونان سره د لوزنامې په اړه مخکې لاړ شو. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د اقتصادي کړکیچ د ختمولو لپاره بیګا پارلیمان ته د نوي تجویزونو منظورولو خواست کړی وو. په دغه نوي قرارداد کې د یونان پارلیمان د یوروزون نه د قرضو اخیستو لپاره په پینشن کې کمی او په ټیکسونو کې د زیاتی منظوري ورکړی ده، کوم چې هم د یوروزون شرطونه وو. او د یونان د وزیر اعظم الکسس سیپراس په غږ د یونان اولس تیر د اتوار په ورځ د یو ریفرندم د لارې رد کړی وو. یونان د راتلونکي دریو کالو لپاره د یوروزون نه 80 ارب ډالرې غواړي چې د ورکولو یا نه ورکولو فیصله به نن د یورپی یونین 28 هیوادونو مشران د یوې بیړنۍ غونډې وروسته کوي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه نه د 10 بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
بلوچستان ته چرته چې حکومت هڅه کوي چې هغه سیمو کې چرته چې ماشومان د پولیو د ساسکو نه محرومه پاتې شوي دي هلته پولیو ساسکي ورسوي، خو په دغه سیمو کې زیاتره داسې ماشومان دي د چا والدین چې د پولیو ساسکي ورکولو نه انکار کوي. حکومت اوس په دغه لړ کې هلې ځلې شروع کړي دي که یو خوا قانون منظور کړی دی چې دغسې والدینو په شان پر ضد به قانونی کاروائی کیږي، نو بل خوا داسې رابطې هم شروع کړي دي چې غواړي دغه والدینو ته ځان ورسوي او دوی د پولیو د ساسکو په اهمیت باندې خبر کړي. تفصیل ورو د ډیو راجو خبریال ایوب ترون په دې راپور کې.
د سبی درې ولسوالۍ علاقه کوټه پشین او د افغانستان او پل ته څیرمه د کلب عبدالله سیمه داسې دي چیرې چې د هغه ماشومانو شمیره په زورو کې ده و چاته چې پلورونه د بیلابیلو وجوهاتو له امله د پولیو ضد کترې نه ورکوي. د خبره په کوټ کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کارکوونکي مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې کړې ده او ویل چې د مرکزي ښار کوټ په پښتون آباد خروټ آباد نوی کل او کشلاق دای سیمې دي چیرې چې زیاتره افغان کډوال و خپلو ماشومانو ته د پولیو د کترو د ورکولو په حق کې نه دي، خو صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې دوی به د دغه کسانو سره د خبرو کولو لپاره تماس نیسي او دوی به هرو مرو ودې ته چمتو کوي چې دوی و خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي یا کترې و ورکولو ته غاړه کښېږدي.
کافی ریفیوزز ہیں، سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزار اگر میں کہوں تو یہ بالکل صحیح فگر ہوگی. کوئٹہ بلاک ہمارا جو ریزروائر ہے پولیو وائرس کا، اس کے لیے ہم بہت ہی فکر مند ہیں.
کزو ایم نو داس میرا بسئی وی دا کوئٹہ بلاک چیر چی دا پولیو وائرس موجود دی، موږ د دې له وجې ډېر فکر مند یو او غواړو چې یو داسې تګلاره خپله کړو چې ټوله انکاري ماشومان په کې راغونډ شي. د دې مقصد لپاره د بلوچستان حکومت په ضلعي او ځایي سطح باندې ځینې کمیټیانې جوړې کړي دي. د دې کمیټیانو مشرتوب یا څارنه به د هرې ضلع ډپټي کمیشنر کوي. په دې کمیټیانو کې به مذهبي عالمان، قبایلي مشران، د غیر سرکاري تنظیمو غړي او حکومتي چارواکي شامل وي. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په صوبه کې و ماشومانو ته د پولیو د کترو د نه ورکولو له وجې د 50% څخه زیات کیسونه یوازې هغه ماشومان په ناروغۍ اخته شوي دي و چاته چې مور او پلار د پولیو د څاڅکو د ورکولو څخه انکار کړی دی. د دې ترڅنګ په کارکوونکو باندې بریدونه، بې امنیتي او په ځینو سیمو کې د کارکوونکو لخوا تر ماشومانو پورې نه رسېدل هم د دې لوی سبب دی. بل پلو ته د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلاک بلو څو ورځې وړاندې د کوټ په پښتون آباد کې د یو بل 15 کلن ماشوم د پولیو په رنځ د اخته کېدو د پیښو وروسته ځینې ګامونه پورته کړي دي او سمدلاسه د روغتیا د ادارې ځینې چارواکي د دې پیښې ذمېداره ګڼلې او د دوی په ضد د محکمانه کاروایی کولو امر ورکړی دی. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې دوی به اوس یو ماشوم هم بېله د کترو د څاڅکو د خوړلو نه پرېږدي او د دې مقصد لپاره به هر ممکنه لاره خپلوي. دغه ډول به دوی ټول ماشومان د همیش لپاره د معذوري سه په خوندي ساتلو کې بریالي سي. په کوټ کې د ماشومانو د روغتیا د نړیوالې ادارې یونیسف د یو غړي په وینا چې دا کال په بلوچستان ایالت کې 4 ماشومان د دغه ناروغۍ له امله په پښو ګډان شوي دي. په دوی کې 3 ماشومان د روان کال د فروری په میاشت کې د ګزړن په ناروغۍ اخته شوي وو. دا خبره د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا کال تر اوسه د پولیو 25 کیسونه ښکاره شوي دي. په نتیجه کې په نړیواله کچه د پاکستان سره یو قسم تر هغه وخته پورې و نړۍ ته سفر نشي کولای چې نه یوازې د پولیو څاڅکي خوړلي وي بلکې د دې سرټیفیکیټ به هم ځان سره لري. د روغتیا د ځینو کارپوهانو په وینا چې پولیو یو داسې جراثیم دی کوم چې د یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره انتقال کېدای شي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو ګران اوردونکو تاسو پام را ګرځو مطبوعاتي کتنې ته. د ڈیوا راجو زمونږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو کتنه کوي، په خصوصي توګه د امریکایي مطبوعاتو چې اوریدونکو د هغه موضوعاتو، مهم موضوعاتو نه خبر کې کوم باندې چې په دغه نړیوالو مطبوعاتو کې مضمونونه، څېړنې او راپورونه چاپ شوي دي. راته چې ورته وکړو،
د افغانستان د جنگ د خبرو اترو په ذریعه د ختمولو په غرض د افغانستان د حکومتي جرګې او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ وړومبی ملاقات د پاکستان د سیل سپاټې په ځای مری کې شوې ده او نور ملاقاتونه به خیال دی چې د وړوکي اختر نه پس کیږي. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پاکستان کې د شروع شوو خبرو اترو په حق له یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرقت ته د افغانستان د صدر پاکستان سره ناشته یو خګام دی. د ادارې په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان صدر خاغری اشرف غنی تیر کال د افغانستان د صدارت په کورسه د ناستی ورستو فیصله وکړه چې پاکستان به دې ته جوړی چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینی. یقینا چې دا صدر اشرف غنی یو لوی خطر په خپل سر اخیستی ده. د خاغری اشرف غنی په دې فیصله د پخوانی افغان صدر حامد کرزی په شمول نور ډیرو افغانانو هم اعتراضونه کړی دي او ویلي دي چې دا د پاکستان فوج او د مخبره ادارې سره د افغانستان د سودا ټولو برابر عمل دی، ځکه چې دا هم د پاکستان فوج او د مخبره اداره ده چې د تیرو شلو کالو راسي طالبان په خپل موټي کې ساتلي دي. د پاکستان په کردار شکمن نور افغانان وایي چې طالبانو خو تل افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی او په خپله دې خبره ټینګ پاتې شوي دي چې تر څو پورې ټول امریکنۍ فوج د افغانستان څخه وتی نه وي تر هغې پورې امن خبرې اترې نشي کېدی. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې زیاتی چې د پاکستان د فوج لوی چارواکو طالبانو ته کرخه راخکلې ده چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لومړي ملاقات دا یو فایده شوې ده چې د اشرف غنی خلاف د ښاغلي کرزی او د نورو مخالفینو خولې اوس بندې شوې دي. اداریه زیاتی چې په دې ملاقات د افغانستان د خارجي ملګرو زړونه هم لږ شان جوړ شوي دي، څوک چې د امریکانو او د نیټو فوجونو پرستو د طالبانو په افغان حکومت ممکنه فشار او یرغل په سخته پریشان کې اچولی دي. اخبار لیکي چې امن خبرې اترې د افغانستان د سلامتیا په حالاتو کې د غنو اهمو تبدیلو راتلو نتیجه ده. په دې کې یو سبب د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د طالبانو خلاف کار روایي ده، ځکه چې د پاکستان د فوج په دې کار روایي د جهادیانو او د پاکستان د فوج ترمنځ د فاصلې ډېرې زیاتې شوې دي او هم دې سیس د اشرف غنی پالیسۍ ته د کامیابۍ لار پرانستې ده. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې د دې ټولو مهربانو په بدل کې افغان صدر د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د خوږو تعلقاتو قایبولو دپاره لویه منډه وکړه او د پخوانی صدر کرزی د شکونو، اندېښنو او د قاموالۍ په زهرجن سوچې خاورې واړولې. په مئی کې د دواړو ملکونو د مخبره ادارو خپلو کې یو بل سره د ملګرتیا کولو لوزنامه هم دستخط کړې ده. واشنگتن پوسټ خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې د افغانستان او د غربي ملکونو د چارواکو دا یقین دی چې د پخوانی افغان صدر حامد کرزی اپوټا د صدر اشرف غنی امریکې سره د سلامتیا د لوزنامې کېدو او د صدر اوباما لخوا په روان کال کې افغانستان نه د ټولو امریکنو فوجونو د وستو د فیصلې نه په شا کېدو طالبان خبرو اترو مجبوره کړی دی. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د مرستې کولو بهترین لار دا ده چې صدر اوباما په سیاسي بنیاد افغانستان نه د فوزونو وستو خپلې کړې فیصلې نه په شا شي. د امریکې د شریکو فوزونو نوي جوړېدونکي مشر جنرال جوزف اف ډنفورډ هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې دی به افغانستان نه د فوزونو وستو سفارش د ټاکلو تاریخونو او نیټو په بنیاد نه، بلکې افغانستان کې د موجوده حقیقي حالاتو په بنیاد کوي. که اوباما د خپل جرنیل دا مشوره اومنله نو دا به صدر غنی او افغانستان سره لویه خیګړه وي.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهرانې در ساته خپرونو ته غوږې. ګران اوریدونکو، خیبر پختونخوا قبایلي سیمو بلکې ګرد پاکستان کې دا وخت په شکال د بارانونو موسم دی او په دې موسم کې لکه د هر کال داسې اندېښنې ویګنی د درنو بارانونو او سیلابونو له امله به خلکو ته زیان واوړي او دې له وجې حکومت بار بار خلکو ته خبرداري هم ورکوي. را روان ورځو کې د موسم څه صورتحال دی، کوم ځای کې د بارانونو امکان دی، د سیلاب کوم ځای کې خطر ده؟ ارشد مومن دغه تفصیلات وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاوی په ګرد الهیات کې تر اتوار ورځې ماخام پورې د بارانونو امکان شته او په سندونو کې به د کمې کچې سیلاب وي. مشتاق شا په وینا د په شکل بارانونو دې لړۍ کې هزاره او جنوبي ازلاو کې د زیاتو بارانونو کېدو امکان دی.
شمالی وزیرستان کے ہم باز علاقے دس چلتا اس باران کی دیش اڑنوں کے اڑنا عمرات لیشی سے کم نقصان دائش چھوڑے دیش.
پاکستانی میډیا وایي تیر ورځې بارانونو کې د ودانۍ اوړنګېدو له وجې 15 تنه مړه او 2 ټپیان شوي او پېښور، کرک او سوابۍ کې زیاتو بارانونو له وجې ولاړو پسلونو ته هم زیان اوښتې او په دغه لړ کې د اپتونو په وخت د نظم ادارې یا پیډیمې بیان لطیفور رحمان وایي چې اپتونو مخنیوي لپاره زلو ته پنډونه ورکړي او په بیړني حالاتو کې د ژغورنې لپاره تربیه شوي افراد هم لري.
دا دا ویلی کدا دې څنګهامي صورتحال د کینو تاسو د پی ډی ایم ای چې کم تاسو سره د ریلیف فنډز دې نو دیتا تاسو مکمل غیندادي څومره شاګانی یا فوري توګه شروع کولای شي. موږ والنټیرز باقاعده موږ سره دي او کدا څه څه شروع کیږي انګامي صورتحال ولنټیرز برازي او مو سره په دوه ډیسټریکټو کې ریسکیو هم شته په خبر او په مردان کې نو دوی او بیا پر نورو ضلعو کې مو سره په ډیفنس دغم دی نو هغه باقاعده یو نیټورک کې خدای دې اول دا چې صورتحال نه ده کې یو داسې نه صورتحال نشته الله دې نه کې خو بیا هم موږ پی ڈی ایم مکمل طور باندې تیار دي.
محکمه موسمیاتو وینا تر مخه د بارانونو دا لړۍ به سبا ته ختم شي او بیا څو ورځې د کوم باران امکان نشته، خو په شپاړسم او اوولسمه نیټه به د مختصر دورانی لپاره بارانونو بله لړۍ شروع کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
وایس آف امریکه ډیوه راډیو. د ګران اوریدونکو، د صحت نړیواله اداره وایي چې د هیزې د مخنیوي لپاره هغه سیمو کې داسې واکسینو ښه اثر کړی دی، په هیزې کنټرول راوستی دی، چرته چې دغه بیماری د وبا صورت اختیار کړی. خو وایي دغه واکسین د کموالي له وجې هر چاته نشي رسیدلی. تفصیل ورو د وایس آف امریکه په دې راپور کې فوجن جمنا.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په رپورټ کې ویلي شوی دی چې د هیزې والا ویکسین په سرناک توګه باندې کار کوي او یو شمیر هغو سیمو کې د نړۍ چې د هیزې د ناروغتیا خورېدنې خطر پکې ډېره زیاته ده، د دغو ویکسینو له سببه د دې خطرې مخنیوی کول ممکنه شوی دی. ولې د دې ویکسینو د کمی له وجې ټولو د ضرورت لرلو والو ځایونو ته د دې فائده رسول مشکل شي. وړاندې په رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې هر کال په نړۍ کې د اندازې تر مخه څه د دریو نه تر پنځو میلیونه پورې د هیزې کیسونه مخې ته راځي چې تر یو لک شل زره پورې ناروغه خو پکې مړه هم شي. دا یو داسې بدمرغه مرض دی چې په څو ګنټو کې دننه ته بنده مړ کېدای شي او هیزا کیږي لسه وجنه چې څوک ګنده یا سخا خوراک وخوري یا ګنده اوبه وڅکي او یو داسې ځای کې اوسیږي چې د صفائی سترایي انتظام ښه نه وي، په خاصه توګه د غسلخانو او چرچوبیانو. د ډبلیو ایچ او د هیزې د مرض ماهر ډومینیکو لګراس وایي چې ویکسین خو د دې ناروغتیا د مخنیوي لپاره یو ښه شی دی او تمه لرو چې راتلونکو کلونو کې به دا په زیات مقدار کې هم جوړېدل شروع شي. ولې رښتیا خبره دا ده چې د دې په زور په پخه توګه باندې د هیزې مخنیوی نشي کېدی. د تیرو یو نیم سل کلونو راسې موږ په دې خبر یو چې په پخه توګه د هیزې نه بچ کېدو د پاره د صفا اوبو ترلاسه کېدل او د صفائی سترایي ښه انتظام کېدل لازمی دي. نو اوس فوري توګه باندې خو موږ د ویکسینو د استعمال له لارې فائده ترلاسه کوو او بیا ورپسې به د اوبو او صفائی په لړ کې هم کارونه کول پریوزي. ورسره زیاتوي چې موږ دا خبره یقیني کوو چې کوم ځایونو کې د هیزې د مرض د خورېدو خطر ډېر وي، نو چې هغو ځایونو ته د ویکسینو برخه ضرور بیل کړو. خو بیا دا هم ګورو چې دغه سیمو کې د ویکسینو تر خلکو پورې رسولو کار به هم ممکن وي او کنه. ګنینو که یو ځای ته ویکسین هم لیږل شي او هلته د امنیت د بد حالاتو له وجې تر خلکو د دې د رسیدلو مهم نشي چلول کېدی، نو بیا یې څه فائده شوله.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو. د ګران اردوونکو، تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه ته غوږ وی او سوشل کې به زمونږ د نن ورځې سهارنۍ در ساعت خبرونه پای ته ورسېدې. ورسته به تاسو هم په دې څپو د مشال لاجو خبرونه اورئ. د سهار نه هنه تر مازیګر شپږو بجو پورې، مازیګر شپږو بجو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راډیو خبرونه تاسو ملګري کېږي. نن ورځې خبرونه کې موږ سره تکنیکي اړخ ته مرستې کولې پروډوسر ورشد علي، انجینیر د آیډن دې تر څنګ موږ سره کریم افضل، محفوظ جلیل او بختور شاه هم نن ورځې خبرونه کې همکاران وو. زیم د دې وخت قربا زید خټک د یو خیورزی پتما تاسو نه اجازه غواړو او تاسو سپارو د خولي موسیقې ته. الله پامان.